ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. نن د نهي اسشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 19 نیټه د امریکې نوې ټاکلې صدر جو بایدن به حلف اخلي. د نوې صدر د پرانیستې مراسم تر سره کېدو لپاره د هیواد د پلازمینې واشنگتن ډی سی تر څنګ د نورو ایالتونو د مرکزونو امنیت ساتلو لپاره هم کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. بلخوا په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنت د پاکستان الیکشن کمیشن ودانۍ مخې ته نن د نهي اسشنبه په ورځ احتجاج کړی او غوښتنې کړي چې د واکمن ګوند تحریک انصاف سره د بهر هیوادونو نه د شو مرستو قضیه دې زر تر زره فیصله کړي. او چارواکي وایي په 400 کې د کال 2023 د پولیو ضد لومړی کمپاین کې 100% ماشومان ویکسین شوي، خو د بلوچستان د پولیو بیړني عملیاتو مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي چې په صوبه کې تر سره شوي د پولیو پر ضد وسنی کمپاین کې په ټول ایالت کې 14,000 د پولیو ساسکو څخه انکاري والدین مخې ته راغلي. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د سبا شروع یا چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 19 نیټه د امریکې د نوي ټاکلي صدر جو بایدن بخپل حلف پورته کوي. د نوي صدر د پرانیستې مراسم تر سره کېدو لپاره د هیواد د پلازمینې واشنگتن ډی سی تر څنګ د ځینې نورو ایالتونو د مرکزونو امنیت ساتلو لپاره هم کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. د جو بایدن د صدارت مراسم او امنیت ولې د نورو تیر شوو صدارتي پرانیستونه جدا دی، په دې اړه د ډیوا همکار شعیب زاده درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په تاریخ کې د نوي صدر سوګند پورته کول یا د لوړې مراسم د امریکایي جمهوریت ځانګړتیا ده. په پور امن توګه واک بل ته حواله کول چې زیاتره د یو سیاسي ګوند نه بلته سپارل کیږي، که څه هم انتخابي کمپاینونه سخت او بد تیر شوي وي. خو د جنوري په 19 نیټه به جو بایدن د کیپیټل په هغه پړ وو سوګند پورته کوي چېرته چې دوه اونۍ وړاندې د صدر ټرمپ په لویانو برید کړی و. بایدن وایي زه د کیپیټل ودانۍ بهر سوګند پورته کولو نه یریږم. دغه پیښې د لوړې د مراسم نور هم شن کړي، کم چې د کرونا وبا د لاسه د وړاندې نه محدود وو.
زما په فکر د سوګن پورته کولو یا د انوګریشن په ورځ چې د امریکایانو لپاره کم سوي هغه به په دې ورځ ترسره کیږي.
د جو بایدن د لوړې مراسمو کې بعد د میلمنو شمیره ډېره کمه او خوره وره وي. د لوړې د مراسمو د وینا وروسته به بایدن یو پوځي پریډ ګوري چې په پر امن توګه د واک انتقال یقیني شي. جو بایدن او پخوانی امریکایي ولسمشران باراک اوباما، جارج دبلیو بوش او بل کلینټن به بیا د آرلینګټن قامی ادیرې ته ورځي او د نامعلومه پوځیانو په قبرونو به ګلو نږدي. بایدن د وړاندې نه اټکل کړی و چې په پنسلوینیا سړک به لوی پریډ نه وي، خو د دغه پر ځای به په ټیویانو په ګرد امریکا کې د پریډ په نامه دستوري ښودل کیږي. په امریکا کې د لوړې د مراسمو ماخام به په ټیویانو د نوي منټو په دستورو کې بدلیږي چې ټام هانکس به یې کوربه وي او ګڼ شمېر هنرمندان به پکې ګډون کوي. کمو خلکو ته چې په کور کې د پاتې کېدو پیغامونه نه دي رسیدلي، دغه کار بیا وسله په لاس امنیت ساتونکي عملي کوي.
دا هم د پریشانۍ نښه ده چې زموږ د سوګن پورته کولو دروازې وړاندې سرشار ته 15,000 نېشنل ګارډ لږي چې په قانوني توګه سوي انتخاباتو وروسته د سوګن دستوري خوندي وساتي. دا ښه خبره نه ده.
لیسا بارٹن په جارج واشنگټن یونیورسيټي کې د جغرافي د سانګي مشره او په نېشنل مال د کتاب لیکونکې ده. نېشنل مال په د لوړې د مراسمو په ورځ بند وی او سو کټارې ترې تاو دي چې د جنوري د شپږمې نیټې په کیپیټل د بریټ پیښه بیا ونی شي.
You know, I'd love to be on the back side of the Capitol looking out across the big expanse of the mall. It's one of those views that just says
دا زلی به دغه دستوره به خوندوي د خلکو د نشټوالي له سبب به بے زولوي چې دغه واقعي د خفقان خبره ده.
It will be impoverished because of the lack of people being there. And that's really sad.
کله چې د چهارشنبه یا شروع په ماسپخین جو بایدن سوګن پور تکړی هغه به د امریکا شپږ سلويختم صدر شي.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے سبا چې نوې منتخب صدر جو بایدن حلف چوتوي س تیاریاں روان دي د امنیت لپاره کوم ګامونه پورته کړی شوې دي په دې اړه سیډنه اخلو. زموږ سره موجود دی د ډیوا همکار او سیډنکار پیر زبیر شاسب. پیر صاحب بخیر.
بخیر.
سبا د امریکې نوې منتخب صدر جو بایدن د صدارت سوګن پورته کوي، د لپاره س ځانګړي تیاریاں نیولې شوې دي.
بدی تیاریاں خو څنګه مونږ په دې رپورٹ کې واره دل ډېر زیات تیاریاں هر کال هر پیرا وی چې کله هم دا سه دا پرانستنه کیږي د نوې صدارت د حلف د سوګند اخستلو. نو دې پیرې چونکې په داش پغم جنوري دلته د ټرمپ په لوان چې کوم ټرمپ سپورټران هغوی راغلي وو، په هغه کې ځنه کسانو بیا په دې کیپیټل بلډینګ باندې چې سرته کانګرس دی په هغه باندې دوی ورننوتل. نو هغه وجنا دلته اوس د یو گرین زون جوړ کړی دی او دلته تقریبا د جمعې پورې خو هو زره پورې ځواکونه وو هغوی دلته په واشنگټن ډی سي کې. خو دا شمېره به دا سرکاري چې نن او نن دا به 15,000 پورې رسی او بلکې ډېر به نږدې شوي 15,000 پورې. او دا چې کوم دلته نه ورجینیا نه یا د میریلند نه چې کوم ورسره واشنگټن ډی سي سره لګېدلې ریاستونه دي هغوی چې کوم لارې دي پلونه دي هغه تړلې دي، خلک تلې راتلې نشي په ډېرو هغه باندې لارو باندې. او دین علاوه چې څوک هلته ځي نو هغوی ته دلته چې کوم خفیه یو محکمه د سیکرټ سروس چې ورته وایي هغوی جرنلسټانو ته او نور هغه کسانو ته چې څوک راځي دلته په دې کې برخه اخلي هغوی ته خپل دوی کریډنشلز ورته وایي او کاغذونه ورکړي دي چې هغه تا سره یې چې هلته ځي او په دې پروګرامونو کې برخه اخلي. او دین علاوه نور هم دوی داسې لکه میټرو چې کوم دی هغه ځنه سټاپونه د ریل والا هغه بند کړی دي. نو دا ګامونه دوی وسه پورې اخیستې دي او دا دین مخکې داسې نو شوی ولې چې دی پر دوی دا خطر غني چې داسې نه چې بیا د ټرمپ سپورټران یا هغه خلک ولې یم وکي باندې اسې هم احتجاجونه هر هغه کیږي هر پیره داسې د خلک راوځي خو هغه دې پر ورته ویل دي چې هغه تاسو اجازه نه دی ورکړي. او دلته خو سره سره تدام دی موږ یاد ساتو چې امریکا کې دا یو څوک ته خبرو نه یا د احتجاج نه دا سه قانوني تور نشي منه کولې. نو غوی کوشش کوي چې څوک احتجاج کوي نو کدا سنوي چې حالات خراب شي او تشدد طرف ته خبره لاړ شي څنګه دوی وایي چې پښپغم جنوري ته دیو. نو هغه وجنه دې پرې چې کوم دا سه حفاظتي چې کوم اقدامات دی هغه ډېر زیات اخیستلې دي.
بیر سے پری رپورٹ کے ہم ویلے شول او پہا پنڑی کے پہر جکے چے سوک حلف اخلی نوے صدر یا وزیر اعظم راضی نو ڈیر زیات سیکیورٹی وی یا امنیت گامو نہ پر تکڑے شو وی. خو پدی رپورٹ کے ویلے شول چے دا بد نور پر تل جدا وی وجہ صدا دا کووڈ 19 دے او کدا غد شش پگم جنوری چے دا کم عملیات شویو د ٹرمپ د پلویان ل طرفا
دا ټول خبرې دي. یو خو کووډ 19 دی او کووډ 19 په وجه نه هم چې کوم سپیشلی ډیموکراټک پارټي کوم وسو ګورو نو دا چې کوم دلته د کووډ 19 نه مړی دی هغه دا وایي چې دا به 15 لک پورې رسی، نو دا لک هاف میلیون خلک د چې دا بمری، او نو دا کووډ کوم کې سونه دا غم ډیر زیات شوی دی، او نو دی یو خدا وجه دا دی کوشش کړی دی چې هغه ډیر سیزونه چې کوم مخ کې دلته وو په انګریشن کې په دې پرانستل کې هغه به اوس دی آنلاین کوي. او دین علاوه تاسو بالکل دا خبرم دا چې څنګه ما وویل چې دا شپږم کم جنوري والا کومه کیسه ده، دین وجنا دوی نور هم محتاط شوي دي او دوی نه غواړي چې داسې څه واقع جوړ شي چې هغه بیا تشدد وشي، ولې چې دوی ولیدل مونږ هم ولیدل چې دلته داسې خلک وو چې هغوی تشدد لار اختیار کړه، په هغه کې 15 کسان مړه شو پکې، دا ټوټل چې څومره هم شپږم جنوري واقع او په هغه کې نو دې وجنه هم او بل اوورال کوم وګورو امریکا کې هم لکه سیاسي جو کوم حالات دي هغه داسې دي چې دوی کوشش دي چې داسې بدامنه حالات نشي جوړ، او په دې وجنه دا ګامونه مخستې دي، او په دې وجنه دا بدلم دي چې دې ته ډېر خلک داسې نشي راتلی لکه په مونږ دا تیرې پرې کې راغلی چې څنګه څنګه د صدر ترامپ په سر هغه کې راغلی یا د اوباما په ټایم کې راغلی دا ټول واشنگټن به خلکو نه ډکو دې پرې هغه صورتحال نه دی، او دا بنیادی وجوهات دا کووډ 19 دي، او دا یره چې تشدد ونشي نو هغه وجنه دوی ګامونه لږ زیات او سخت اخیستې دي.
ډېر مننه پیر صاحب.
مننه.
دا پر سب زموږ سره سړن راکوله چې د نوې صدر جو بایدن چوتوي د هغه پاړه باندې، خو تاسو کو ګورئ جو بایدن چې سبا حلف چوتوي جو بایدن دې سوک جو بایدن ښکاره خبره داده چې هغه د صدر بارک اوباما سره اته کال نائب صدر پاتې شوی دی. د جو بایدن په ژوند باندې د ډیوا همکار سمینه احسن یو رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو. ښه، د دا کیسه ستونزه راغلی ده ټکنیکی، نو په دې باندې به مونږ وسلاټ شو د جو بایدن سره به مرستیاله نائب صدر چې کوم کاملا هاریس ده، دا به هم لومړی تور پوستي خزوي، او بیا دویمه خبره ده چې دا به انډین امریکن وی چې د هند لکه د هندستان سره د مور تعلق ده، نو دا په دغه پلو باندې د هندي امریکن هم ویل کیږي. د کاملا هاریس د سوک د دې په اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار شعبزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې یو تاریخي شیبا
زبا په دې دفتر کې لومړی شزه یم خو زبا اخیری نه یم.
شپږ 50 کرنا کاملا هاریس د صدر منتخب جو بایدن او وټرانو مننه کوي چا چې هغه لا رائے ورکړه، او هغه د امریکا لومړی تور پوستي او هندي امریکایي نائب صدر په توګه منتخب کړه.
موږ په سپریم کورټ کې خزی لرو، د ایوانی نمائندگان سپیکر نینسی پلوسی لرو، خو په حکومتي برخه کې مو کله نائب صدر نه و او نه مو ولسمشر لیدلی. نه یوازې دا، د یو بل رنگ خزه، د کډوالو والدینو لور،
د هندوستاني مور او جمیکني پلار لور کاملا هاریس د کالیفورنیا په اکلند کې لوی شوې. د کالیفورنیا په برکلی کې په یو سکول کې د هغې یو عکس هم په دیوال لګیدلې چرته چې هغې د نسلي امتیاز ختمولو کوششونه کړي وو. د امریکا هارورد یونیورسټي او په واشنگټن ډی سي کې د تور پوستو کالج نه فارغه هاریس په کال 2004 کې د سان فرانسیسکو لومړی تور پوستې سرکاري وکیله منتخب شوې وه، چې په کال 2010 کې بیا د کالیفورنیا ایالت سرکاري وکیله شوه. په تیر اوړي کې د تور پوستو د حقونو د تحریک یا بلیک لایفز میټر د مظاهرو په مهال ځنو کسانو شکایت کاوه چې هاریس د سرکاري وکیلې په حیث په فیصلو کې سخت وه، چا چې د مرګ په سزاګانو او د پولیسو په بد چلن ذمہوار ګرځولو کې جدا دریځونه لرل. کاملا هاریس د کالیفورنیا ایالت نه د سنت لپاره انتخاب کېدو سره هم تاریخ جوړ کړی و.
It's important that people مهمه خبره دا ده چې خلک د خپل ځان په ډول یو تن په واک اختیار کې وویني.
کاملا هاریس چې اکثره د یو ترور او مېرنۍ مور په هیڅ په خپل رول خبرې کوي، د یو وکیل سره وعده کړي څوک چې بعد امریکا دویم ښاغلی تن وي، چې د وایټ هاوس په تاریخ کې به یو نوی څوکۍ وي، او په خپله به هم که ضرورت وي د صدر په ځای به ودرېږي. پوهان وای کاملا هیرس کې دیشي د پخوانو پشان یو بل تاریخ هم جوړ کړی.
هغه کولی شي د ریاستي میرمنې په حیث د امریکا نمائندګي وکړي، خو زما په فکر هغه به په امریکا کې هم ګرځي چې وخایي هغه څه کوي.
په وایټ هاوس کې د هغې دغه نړیوال رول په هندوستان کې د هغې په پلرني کلي کې هم نمانځل شوی. د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واس تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. مخکې سره تکنیکی ستونزه راغلی وه، خو اوس به بیا وګورو چې جو بایدن په اړه سمینا ایسن یو رپورټ تیار کړی دی، نو تاسو ته به وړاندې کړو.
د انتخاباتو د غیر یقیني نتایجو څلور ورځې پس جو بایدن دا اعلان وکړو،
د کام خلکو خپل خوښه وښودله او موږ یې کامیاب کړو.
A convincing victory. که څه هم صدر ډونالد ټرمپ په نتایجو سوالونه اوچتولو کار جاری ساتلی، خپلو پلویانو ته وینا هم کړي چې ښکاري داسې په نتیجه کې پلویان په کانګرس ورمات شول. کانګرس اوس د یو قلعې شکل ورکوي او د حلف پورته کولو سټیج د لیدونکو نه ډیر لري دی. په واشنگټن ډی سي کې د نېشنل ګارډز 15,000 عسکر هم پر ځای دي. د صدر جوړېدو نه مخکې ډونالد ټرمپ چې یو کاروبار کوونکی وو، جو بایدن د هغې په مقابله کې یو تجربه لرونکی سیاستدان دی.
زه ډیره واضحه خبره کول غواړم، زه پوهیږم چې حکومت څنګه کار کوي.
بایدن قریبا 50 کاله په حکومتي څوکو کار کړی. هغه د براک اوباما په صدارت کې دوه ځله د هغه نائب صدر هم وو. د دې نه وړاندې هم د ډیلاویر ووټرانو شپږ ځله هغه د امریکا سینټ ته منتخب کړی. په روبني ځل انتخاباتو کې برخه اخیستونه میاش پس د ګاډي په یو حادثه کې د هغه ښځه او ماشومه لور مړه شو او دوه زامنې سخت زخمیان شو. هغه وخت په هر ورځ بایدن چې یو سینیټر وو، یوه نیمه ګینټه په ټرین د واشنگټن نه ډیلاویر ته سفر کوو چې خپلو زامنو ته د شپې ځان ورسوي. د ویلمنگټن ریل سټیشن ته د هغه نوم هم ورکړی شوی. دوه ځله د هغه د مزغو د شریانونو آپریشن هم شوی او 2015 کې چې کله هغه نائب صدر وو، ځوان زوی د مزغو کینسر د لاسه مړ شوی. بایدن د خپلې دویمې ښځې جیل بایدن چې د کالج یو پروفیسره ده سره د ډیلاویر په ویلمنگټن کې اوسیږي. د 10,000 آبادۍ دغه ښار اوس د نوې منتخب صدر کور دی. د ګان کاروانونه او عسکر اوس د ښار په لارو کوڅو کې ښکاري. بک سیمپر د دې ښار یو پخوانی اوسیدونکی دی.
له دوی سره هیڅ نه دی ودرېدلی. دا هم په یو وخت کې په دې هر څه پوهېدلو سره د اعزاز محسوسولو او د زغم څخه د کار اخیستو خبره ده.
د ښار خلک بایدن ته د خپلې علاقې هلک وای چې ملک شیکس او چیز سټیکس به خوښ وو. د هغه یو زوړ ملګری باب باید د هغه د 1918 یو ګاډي په حق لوای.
هغه یو زړه کورویټ ګاډي اخیستی و چې په ښار کې به پکې ګرځېدی. دغه ګاډي چلول خوښ وو.
او اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو لوی عمره صدر د 80 کالو په عمر کې د یو سخت سیاسي چیلنج لپاره ځان تیار کړی دی چې یو تقسیم شوی قوم د آینده په سفر روان کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له اړخه د پاکستان د ټاکنو کمیشن یا الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د تحریک انصاف په ضد د بهر ملکی فنډونو د مقدمه په پریکړه کې پر زند الیکشن کمیشن مخه ته احتجاج کړي. بل پلو ته حکومتي وزیرانو دغه احتجاج ناکامه بللې. حکومت پی ڈی ایم ته د اسلام آباد په حساسې سیمه کې د احتجاج اجازه ورکړې و. خدای هم ویلیو قانون په لاس کې اخستونکو پر ضد به عملیات کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
دا عوامی نیشنل ګوند مشر میا افتخار مطبوعات سره خبرو کی ویلی،
یاداشت مولانا صاحب پیش کریں گے اور اسی میں ہم نے وہ تمام جو جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو درج کیا ہوا ہے، بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا ہوا ہے، فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو اتنی دیر ہوئی تو کیوں ہوئی.
مولانا فضل الرحمان با الیکشن کمیشن تھا یاداشت وړاندې کوي چې پکې د مخالف ګوندونو ټول تحفظات درج کړي سوي دي، او دوی ته دا هم وښودل سي چې بهرني فنډونو په اړه د پریکړې د ځنډ څه اسباب دي. تیر ورځ د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشرانو د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وو چې الیکشن کمیشن څخه به غوښتنه کوي کم تورونه چې منل سوي دي د هغه پریکړه دی واورول سیم. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز ویلی وو د غیر جمهوری قوتونو په سیاست کې لاسوهنه ختمول غواړي. دغه احتجاج کې د ګډون د پاره د پی ڈی ایم د یولس ډلو مشران او کارمندان په لوی شمیر اسلام آباد ته را رسیدلی دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په دغه احتجاج کې ګډون نه کوي. هغه دا وخت د عمر کوټ په زمینی ټاکنو کې د پیپلز ګوند د ګټل سبب د سکر په سفر دي. بلاول بټو زرداری هم ویلی وو تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن د یو بل سره مرستي په کار دي ختمي کړي سي. حکومت مخالفو ګوندونو ته د اسلام آباد په حساسه سیمه کې د احتجاج اجازه ورکړي، خو په دې اړه کورونو چارو وزارت کې یو کنټرول روم هم جوړ کړی سوی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د مطبوعات سره خبرو کې وویل،
پہلی دفعه کې ریډ زون میں ہم نے اجازه دی ہے اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا پھر نہیں چھوڑیں گے.
په لومړي ځل پر ریډ زون کې د احتجاج اجازه ورکړي سوی ده. کچره دی قانون پلاس کی وخصتو نو پزید بای عملیات کویم. ده چرنگ رویه چی با دوی مظاهره کوی حکومت با هم ده غشان رویه و سرساتیم. بلارخته پا الیکشن کمیشن کی که دون که غونده کی پریکره سوی چی پی ڈی ام مشارانو تا با الیکشن کمیشن تا دارانانو تو اجازه نور کول کیجی او نو با چیف الیکشن کمیشنر ده چا سرا وینیم. ده احتجاج لسبب ده اسلام آباد حساسی سمی کی سخت امنیتی گامونه پورتکرل سوی بر داخلی او خارجی لارو بلوی شمیر پولیس او رینجر سای پزای کړی سوی دی. الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد د بهرني هیوادونو څخه راغوښتونکي د فنډونو دغه مقدمه کال 2014 کې شروع کړی سوی و چې د شپږو کلو پس هم پرې پریکړه نه ده اورول سوی. د مقدمه تر مخه تحریک انصاف حکومت د مشکوک او غیر قانوني لارو دغه فنډونه راغونډ کړي دي. مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې دغه فنډونه کال 2014 کې ټاکنو کې د درغلي د پاره کارول سوی. دوی د الیکشن کمیشن څخه کال 2018 د ټاکنو په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټی وی دی. د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهاګرۍ عزت پر عدالت لا قانون مذهبي تندروی ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهاګرۍ د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د لا قانون مذهبي تندروی ډلې جماعت الدعوه مشرانو ته د ترهاګرۍ د مالی مرستو په تور دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې دي چې د ترهاګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانوني پیسو د ترسیل د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف په خپل کاري پلان د بشپړ عمل درآمد لپاره د دریو میاشتو ورکړې مهلت راتلونکي میاشت فروری کې ختميږي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
دا ګل پرز لاهور خار کې د ترهګری ضد عدالت جج ارشد حسین بوټا په عدالت کې د لا قانونه توندرو یا مذهبي تنظیم جماعت داوا د مشرانو پر ضد لاهور او د سرګودي په خارونو کې د ترهګری ضد محکمې لخوا د درج شو دو مقدمو اوریدنه وشوه او د گوایانو د بیانونو د قلم بند کولو وروستو فیصله واورول شوه. د ترهګری ضد عدالت لخوا په دواړو مقدمو کې د جماعت داوا مرکزي مشر پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته د سوار لسنیم کال قید سزا او پروفیسر عبدالرحمن مکیتا د شپږ میاشتو د بند سزا او رولې ده. د لا قانونه توندروی مذهبي تنظیم جماعت داوا مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې ورکړې شوې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په کاریز پلان باندې د عمل درآمد لپاره پاکستان ته د دریو میاشتو ورکړې مهلت په راتلونکي میاشتې فروری کې ختمیږي او ایف ای ټی ایف وای کچرې پاکستان د هغوی په سپارښتنو عمل ونه کړی شو نو په تور فهرست کې به شامل کړی شي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې خیبر پختونخوا صوبه کې هم پولیسو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا ورکړې شوې هدف ته د رسیدو په ترڅ کې د ترهګرۍ د مالی مرستو 1514 مقدمې درج کړې او 1055 کسان یې نیولي. د خیبر پختونخوا پولیس مشر ثناء الله عباسی ویلي عدالتونو شاوخوا 128 تورن کسانو ته سزاګانې هم اورولې دي. اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د FATF په چارو نظر لرونکي خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان په دې وروستو کې د FATF په غوښتنه د ترهګرۍ د مالی مرستو ضد قوانین لا نور مضبوط کړي او دا سزاګانې د هغې لاندې ورکړې شوې. خو وایي آیا بنیادی خبره دا ده چې پاکستان به FATF په خپلو پورته کړې ګامونو قانع کړي شي او کنه؟
یہ چیزیں جو ہے نا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمیں ایز اے اسٹیٹ پورا سیریسلی یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف واقعی جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. ہاف ہارٹیڈلی جو ہے وہ اس سے کام نہیں چلے گا.
ہوائی کے یو خوا عدالتوں نے لا قانون تندرو مذہبی ڈلو مشرانو تا پر لپسے سزاگانی ورکوی نو بلخوا پا بلوچستان کے دا اقلیتی شیعہ ورور والے خلق وجل کی گی او دا حقوی قاتلان ہم نہ معلومی گی او اس وقت راغلے چی پاکستان دا یو زیموار ریاست پہیس دا ترہگر ڈلو پرزد سنجیدہ او غز گامونا واخلی. قانون پوها قاضی انور ایڈوکیٹ وائس آف امریکا توائی که دا ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې سزا شو کسانو باندې په لاندې عدالتونو کې پیش شوي شهادتونه کوټلي او پاخه وي نو بره عدالتونه هم بیا د دغه کسانو سزاګانې پر ځای ساتلی شي. اخوا پرون د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچی کې هم د ترهګرۍ ضد پولیسو یو داسې ډله معلومه کړې چې د ډیجیټل کرنسی د لارې به په شام کې د داعش جنگیالو ته پیسې لیږلې. پولیس وایي په دې لړ کې د NED یونیورسټي یو طالب علم محمد عمر بن خالد نیولې چا چې په شام کې د داعش د خزینه جنگیالو سره رابطې لرلې. ښکار دی چې له دې مخکې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د جماعت داوا مشرانو ته په ډیر شو مقدمو کې هم سزاګانې اورولې.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے. د فرانس پخوانی وزیر اعظم ایڈورڈ بلاډور په ضد کال 1994 کې د پاکستان او فرانس ترمنځ په دفاعي تړون کې رشوت اخیستو په تور مقدمه د نهې یا سشنبه په ورځ درج شروع شوه. ده فرانسیسی خبری ادارې AFP ویل یو نوی کلن بلاډور په هغه عدالت کې حاضر شو چې وزیرانو د مبینه بډو رشوتونو په اړه د مقدمو اورونه کوي. په دې اړه د نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاوړاندې کوي.
د فرانس پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو باندې تور دي چې 2 اگست عبدوزونو او هم په دغه موده کې د سعودي عربستان سره د فرانس بلې او دفاعي لوزنامه کې $3.5 لک رشوت اغسته وو. پخوانی وزیر اعظم ایډوارډ بلاډور باندې دغه پیسې هغه وخت د خپل صدارتي انتخاباتو کمپاین لپاره د کارولو الزام دی خو هغه په عدالت کې د دغه تور منلو نه انکار کړی دی. د کراچۍ افیر په نوم مشهور د رشوت دغه سکینډل سره تړلې مهمه پیښه کال 2002 کې کراچۍ کراچی کې د فرانسیسی انجینرانو په گاډی باندې شوی خودکش حمله وا چې پکې د اگستا سبمریز لوزنامې د لارې پاکستان کې کارکونکي یولس فرانسیسی انجینرانو په ګډون 15 تنان وجلې شوی وو. دغه پیښه په سر لومبه نړیوال ترهګر ډلې القاعده په لګوتی اوچته دلې. خو بیا دا قوي تاثر هم مخې ته راغلو چې دا حمله د هغې وخت د ایډوارډ بلډور سیاسي حریف اقتدار کې د راتلو وروستو د اگستا ابدوز دفاعي سودا رقم ادرولو د پریکړې ته خبرګون هم کیدلی شي. کال 2009 کې سند های کورټ د خودکش حمله په تور د لاندې عدالت نه سزا شوی حرکت جهاد اسلامي نومې تندرا وډلې درې غړي د نیمګړو شواهدو په اساس خوشي کړي وو. د پخواني فوزي امیر پرویز مشرف په غوښتنه د امریکا حکومت د کراچۍ افیرز او مرکزي ملزم د هغې وخت د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل منصور الحق پاکستان ته سپارلې وو. خو بیا د اعتصاب ملي ادارې او منصور الحق ترمنځ شوی پلی بارګین یا د منصور الحق لخوا نیب ته د 1,000,000,000 روپو ورکولو په بدل کې هغه خوشی کړی شوی وو. وتلې خبریال او څېړونکي مظهر عباس وایي د بده مرغه د پاکستان ریاست کراچۍ افیر سکینډل او دې سره تړلې پیښو په صحیح ډول پلټنو کې پاتې راغلی دی. هغه وایي د فرانسیسی حکومت لخوا د ذمهوارو په ضد د قانوني کاروایو پیل کېدو له امله اوس د دې رامعلومېدو هم امکانات دي چې فرانسیسی انجینرانو په بس خودکش حمله کې څوک ککړ وو او دا حمله یې د چا په وینا کړې وه. کال 1994 کې د فرانس سره اگستا ابدوزونه لوزنامه کوونکي د هغې وخت واکمن پیپلز ګوند وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د هغې خاوند آصف علي زرداري باندې هم دغه دفاعي سودا کې د کمیشن اغستو تورونه لګېدل. خو پیپلز پارټي دا الزامونه د ګوند د زورولو هڅې او بې اساسه بولي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 0020-2531-1512
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. اوس وخت شبه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
په کال 1998 کې د پاکستان د بلوچستان صوبې د حکومت د آسټرالیا او د چیلی د تانبې او د سرو زرو د لټون یوې شریکی کمپنۍ سره بلوچستان کې د دې قیمتي معدنیاتو د لټون لپاره یو لوزنامه دستخط شوې وه. د پاکستان د لوزنامې نه د پشا کېدو وروسته د معدنیاتو د لټون دغو خارجي کمپنو د عالمی بینک په یو عدالت کې په پاکستان مقدمه واچوله. د عالمی بینک دغه سالیسی عدالت د پاکستان خلاف فیصله ورکړی ده. د عدالت په دې فیصله امریکا او فرانس کې د پاکستان مال جایداد د ضبط کېدو خطرې سره مخ شوی دی. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه ګڼه کې د پاکستان د یو نامتو صحافی او لیکوال اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان څنګه د سرو زرو د لټون په سودا کې شپږ ارب ډالر تاوان وکړو. اف ام شکیل د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې د برټش ورجن آیلند یو عدالت حکم کړی دی چې په نیویارک کې د پی آئی اے د ملکیتی روزویلټ نومي هوټل او پیرس کې د سکرایب نومي هوټل د مالیت تخمینه دی ولګولی شي. عدالت دا حکم د آسٹریلیا او د چیلی د معدنیاتو د لټون د شریکی کمپنۍ په حق کې د عالمی بینک د سالسی عدالت د فیصلې نه پس جاری کړی دی. ایشیا ټایمز لیکي چې د کال 2019 په جولای کې د سرمایه کارۍ د تنازع د فیصله کولو بین الاقوامی مرکز د آسٹریلیا او د چیلی د معدنیاتو د لټون تیتیان کاپر کمپنۍ سره د کړې لوزنامې نه د رستو کېدو په سر پاکستان 15 ارب 90 کروڑ ډالر جرمانه کړی دی. مضمون زیاتی چې د بلوچستان د چاغې غرونو پر ریکورډک سیمه کې د سرو زرو او د تانبې پریمانه ذخیرې موجود دي. د ریکورډک په باره کې ویل کیږي چې د ریکورډک د تانبې او د سرو زرو ذخیرې په دنیا کې د ټولو نه د زیاتو درنو ذخیرو په شمار کې په پنځم نمبر راځي. د ریکورډک درنګونو نه د تانبې د کلي د پیداوار تخمینه 2 لک ټنه او د سرو زرو د پیداوار اندازه 2.5 لک اونسه لګولی شوې ده. د آسٹریلیا او د چیلی شریکی کمپنی خپل یو تخمینه کې ویلي دي چې د ریکورډک د تانبې د درنګونو نه رایستون کې تانبې نه کلیزه 1.4 ارب ډالر او د سرو زرو نه 2.5 ارب ډالر منافع ترلاسه کیدی شي. مضمون لیکي چې د معدنیاتو دغه خارجي کمپنۍ د سیړنې په خپل ریپورت کې لیکلي دي چې ریکورډک نه تانبا او سره زر تر 500 کالو پورې راوستي کېدی شي چې مالیت 200 ارب ډالرو ته رسیدی شي. خو د آزادو ادارو تخمینه ده چې د رنګونو نه د 500 ارب ډالرو نه زیاته منافع ترلاسه کېدی شي. ایشیا ٹائمز پن مضمون کی نور لکھی چې د آسٹریلیا او د چیلی شریکی کمپنی د کال 2019 په نومبر کې د پاکستان ستر عدالت کې عرضی کړی و چې د عالمی بینک د ثالثه د عدالت فیصله دی عملی کی. خو د پاکستان د هغه وخت حاکمانو د فیصلې د عملی کولو په ځای د دې فیصلې د ځنډولو کوشش کړی و. مضمون نور لیکي چې د ټیتیان د خارجي کمپنۍ په ویب پاڼه لیکلې شوې دي چې د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې د ریکورډک د تانبې او د سرو زرو د درنګونو د عالمی معیار مطابق د کنستو او د تعمیر په کار کمپنۍ د 3.5 ارب ډالرو اخراجاتو تخمینه لګولې وه. په دې کې کمپنۍ تر اوسه پورې 2 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. په کال 1998 کې پاکستان سره شوې لوزنامه کې پاکستان متعلقه کمپنۍ لا ریکورډک نه تر 500 کالو پورې د تانبې او د سرو زرو رایستو اختیار ورکړی و. خو د کال 2019 په نومبر کې د بلوچستان د معدنیاتو د لټون حکومتي ادارې ریکورډک کې د ټیتیان کمپنۍ د معدنیاتو د لټون حقوق په دې دلیل ختم کړ چې کمپنۍ دا ټیکه د بد عنوانو او ځینو خلکو ته د رشوتونو ورکولو په بنیاد اخیستې ده. د حکومت داوا وه چې ملکی ماهرانو د ټیتیان د تانبې د لټون د کمپنۍ د شونیوالي په ریپورټ هم عدم تصدیق ښکاره کړې ده او الزام یې لګولی دی چې په دې ریپورټ کې حقایق نه دي بیان شوي. ایشیا ټایمز لیکي چې د آسټریلیا د معدنیاتو د لټون کمپنۍ ړومبی خو سالیسي عدالت ته په کال 2012 کې د پاکستان د معدنیاتو د لټون د سرکاري محکمې د فیصلې خلاف د سالیسۍ کولو خواست کړی و. خو د عالمی بینک د سالیسۍ عدالت په کال 2019 کې د پاکستان خلاف فیصله وکړه او دې پسې یې په کال 2019 کې پاکستان باندې د $1000 جرمانه ولګوله. خو د پاکستان عدالتونه دې مقدمې ته په جدا نظر ګوري. د پاکستان سپریم کورټ په کال 2014 کې د چاغۍ د معدنیاتو د لټون شریک لوزنامه غیر قانونه ګرځولې ده ځکه چې دغه لوزنامه د پاکستان د قوانینو پر ضد وه. د سپریم کورټ د دریو ججانو یو عدالت د هغه وخت د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې خارجي کمپنۍ سره شوې لوزنامه غیر قانونه وګرځوله. د چیف جسټس افتخار چودري د فیصلې نه 3 میاشتې پس د جسټس افتخار چودري زوی ډاکټر ارسلان چودري د بلوچستان د سرمایه کارۍ د بورډ چیرمین ولګولې شو. ډاکټر ارسلان د پېشي لحاظ سره ډاکټرو خودته د سرمایه کارۍ په حواله د یو ډېر زړه کې ریکورډک منسوبي اختیارات اوس پارلې شول. دغه وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ یو لوی مشر سید نوید قمر چې د قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټه مشر هومو ایشیا ټایمز ته ویلي وو زما یقین دی چې خارجي کمپنو سره په شوې لوزنامه کې یا د دې د عمل درآمد په معاملې کې څه نقصونه نشته. خلانجتنا هغه وخت جوړه شوه کله چې سپریم کورټ په دې معامله کې راودانګل او د غیر قانونه وګرځوله. اف ام شکیل د خپل ریپورت په اخیر کې لیکي چې د تجزیه‌نگارانو او د مبصرانو داوا ده چې د پاکستان سیاسي او فوجي مفاد پرستو ټولي د ریکورډک په معامله کې حقایق د عوامو نه پټ ساتلي دي او دا حال نه وي چې د سالسي عدالت د فیصلې د لاسه د پاکستان خزانه تر روان دومره درون تاوان د چا د لاسه وشو.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وی دی. که زه هم په خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې یوازې په 3 ضلعو صوابۍ مردان او 400 کې 100% ماشومان د پولیو وایرس پر ضد ویکسین شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د کال 2020 په لومړی کمپاین کې د مور او پلار د انکار، د سفر او د پولیو کمپاین په محل د ماشومانو په کور کې د غیر موجودګۍ په سبب د چارواکو په وینا 3,00,000 او 15,000 ماشومان د پولیو ویکسین نه محروم پاتې شوي دي. د خیبر پختونخوا په بلوچستان کې هم د پولیو ایلتی بیړنی عملیاتو مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاح کاکړ وایي چې په صوبه کې تر سره شوي د پولیو پر ضد وسنی کمپاین کې په ټوله صوبه کې 14,000 د پولیو ساسکو څخه انکاري والدین مخې ته راغلل، کوم چې په تیر کمپاین کې 20,000 ته رسیدلی وو. د پاکستان په کچه تیر کال په بلوچستان صوبه کې تر ټولو زیاتې د پولیو پیښې درج شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز مرستیار مشر ډاکټر افتاب کاکړ وویل چې وسنی د نوي کال اولنۍ د پولیو په ضد کمپین کې دوی ډیر ګټي ترلاسه کړي دي. یو خو چې په کوچنیانو کې د پولیو وایرس په ضد بدني فعالیت زیات کړی دی، دویم د پولیو څخه انکاري والدینو کچه راکمه شوې ده. د په وینا په تیرو کمپینونو کې به دغه د پولیو څخه انکاري والدین تر 20,000 څخه 15,000 پورې به مخته راتلو، خو په دغه کمپین کې یوازې په ټول ایالت کې دا وخت 14,000 پر ریکارډ راغلی دی. دغه کې 2,000 یوازې د پولیو په والا حساسه درې ضلعو کوټه پشین او کتاب الله کې مخته راغلی دی. چې د ډاکټر افتاب پکړه په وینا دغه د پولیو څخه انکاري خلک قانع کولو په کار عالمي ادارې سیت یونیسف او حکومتي چارواکي بوخت دي.
جلا کیر موږ انټروډوس کړی دی چې هغه صرف اور صرف رفیوزز چې کوم هغه انکاري کشنیان دي، هغه د خلکو د مور د پلار او دغه د کورنۍ سره لیدنه کتنه کوي او هغه کنوینسي اور پدی کی کته و ډاټا ته وګوره، ډاټا بالکل شت روان دی. پدی کی موږ ډیر ګټه خسته ده. دا خلک چری دا سن دي چې صرف اور صرف د کمپین دوران کار کی، دا د کمپین لمخ چې کم رفیوزل دا غوسره مجلس کې ګسر موږ کارډینګ رفیوزلزم کم سی وی دي. په دای وجه باندې چې دا خلک د کمپین لمخ د یونیسف حالا چې کم خلک دي د موږ د کمیونیکیشن چې موږ ستراتیجی دا هغه د امپلیمنټیشن د پاره هغه د کمپین لمخ هم جی او هر هغه کشنیان هر هغه کورنۍ چې څوک رفیوزلز وي نو دا غوسره مجلس کې اوراغل کنن سي.
په کال 2000 کې په بلوچستان ایالت کې شپږویشت د پولیو پیښې مخته راغلي وې چې د پاکستان دولت د نور ایالتونو په پرتله د ټولو زیات وې. خو ډاکټر افتاب کاکړ وایي د نوي کال د شروع کېدو سره د پولیو په ضد کم انتظامات کړي دي. د هغه څخه دوی د امید لري چې سږ کال او پر روان کال کې د پولیو د کیسونو کچه ډېره راکم کړي.
موږ د کووېډ د کورونا د وجې ډېری مسلې دي، لیکن موږ د امید لرو او بالکل پر دې باندې موږ ټول حکومتي ادارې دامش کانی کړی دي چې ورور په 2020 کې به موږ 0 پولیو کیسز د هیومن انسانانو غوا په کار چې ګس یو کیس هم سره.
د ډاکټر افتاب پکړه په وینا په افغانستان کې د پولیو په ضد کمپینونو د نڅوالې لوجې کوچنیان ساس کې اخیستو څخه پاتې کیږي، چې دوی بیا په ایالت کې موجوده د کډوالو په کمپونو کې تګ راتګ کوي. په دوی زیاته توجه هم د دغه افغان کډوالو پر کمپونو وي. سوهر کوشتي تاساس کې ورورسبي
دولس کمپ د ګر په بلوچستان کې او زیاتره د افغانستان خلک چې مو پراتی دی په کوټه پښین کې عبد الله کې دي. ته به ګوره مسلین د تګو د زیات دي، رفیوزل دلې دي، ان اي دلې دي، دا ټول شان دلې دي. نو دا دا دا, دا مسلین مشتستا نو موږ د دې د پاره بالکل پلان لرو چې کوم د افغان ماجر کمپ تي او موږ په هر کمپین کې مطلب دا علاقې خلک موږ په دا کمپین کې اچو او موږ کمپین کوو په دغه طریقه باندې.
عالمی ادارو مخکې ویلي وو د بلوچستان ایالت په بعضو لویو ښارونو کې د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی او د پولیو زیاتې پیښې مخته راتلی سي. کچېری ادي خلک خپلو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکړي نو بیا به د پولیو د دغه وایرس مخنیوی کېدای سي. خو 2020 کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې دوی دغه مرض ختمولو لپاره نوي اقدامات اخیستل پیل کړي دي. سپروان کال کې به د پولیو د کیسونو کچه راکمه کړي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د پولیو د بیماری د روکتام لپاره د پولیو ویکسین
په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی دی خبری خبرونه لا دوام لري. د میرمنو حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره وای د قانون جوړولو سره سم به لدی وروسته په خزو باندې اقتصادي، نفسیاتي او جسمانی فشار راوړل هم تشدد او ظلم ګڼل کیږي. دغه اداره وای د دې قانون تر مخه به د تشدد ښکار شوی میرمنې به په اسانۍ د انصاف تر لاسه کولای شي او شکایت به هم درج کولای شي. د قانون پرستیو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا منظور کړی شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د میرمنو حقونو د پاره کار کوونکو د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا د ښځو پر ضد کورنی تشدد او ظلم مخنیوي قانون جوړولو منظوري د ستاینې وړ ګرځولې او وایي اوس باید د یاد قانون عملی کېدو د پاره کوټلي ګامونه اوچت کړلای شي. دوی وایي د یاد قانون عملی کېدو د پاره باید ټول اړوند ادارې یو مهم کردار ولوبوي.
څوک دا تشدد کوي داغه په دماغ کې بلګونتی یری او ورسره ورسره لګدا اویرنس پکار دی خلکو ته. دا هم یو ائیډیا نشته چې دا یو غلط کار دی. ډیرو خلکو ته دا ښکاري لګدا خو مونږه پکار مونږه دا وکړو. دا زمونږه حق دی چې مونږه د تشدد وکړو. تشدد څه غلط خبره نه. چې کله قانون راشي دا غي مطلب دا دی چې دا خبره استابلیش شو چې دا یو غلط کار دی او ټول خلک به د دینه د قانون خلاف ورزي چې کینو هغه به هغه ته به جیل ته ځي یا چې سونم دا غي جرمانه دا هغه به ادا کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی د جنوري میاشتې په 15 منېټه د خزو پر ضد کورنی تشدد او ظلم مخنیوي قانوني مسوده په ګډه سره وکاله پس منځوري ورکړې ده. په د قانوني مسوده کې ویل شوی په خزو باندې تشدد او ظلم کوونکو تنانو ته 15 کاله بند سزا هم ورکول شي.
مخکې خو ډیر حالات بدل اوس خوچون کې ډیر زیات ماډرن دور دي نو حالات بدل دي. سوشل میډیا په دې کې ډیر زیات اهم کردار ادا کوي. دغه فیسبوک او دغه سره ریلیونټ کم سيزونه دي نو زنانو د خپل حقوق نه خبر دي. بل دا چې موږ ډیر دلته کې کیسز کتلی دي چې هغه کې کلیواله زنانه आवाज چتي نو ان شاء الله دغه بل زپاره به موږ دا سي ډيري هلي زلي کو چې دغه کور کې زنانو ته پته ولګي چې آیا موږ باندې ظلم او تشدد شي. د دې لپاره موږ आवाज چتول شو او د دې باقاعده سزا هم منزور شوه.
په یاد قانون کې ویلای شوی د میرمنو باندې د کورنی تشدد قضيو او ریدنه به د جوډیشل میجستریټ په ځای سیشن جج او زلي سیشن ججان کوي. په منظور کړل شوی قانوني مسوده کې ویلې شوې چې د میرمنو د تحفظ لپاره به د ضلعو په کچه کمیټې جوړول شي او دغه کمیټې به د تشدد ښکار شوی ښځو ته طبي مرسته، سرپناه او قانوني کومک ورکوي. څنګه چې په کووېډ کې کورنۍ تشدد مخې ته راغلو او چې څومره هم د تشدد پیښې ریپورټ شولې نو دې نه پته ولګېده چې دا یوه ستونزه ده. او زه اوس هم ډېره هیله مند یم چې څنګه د کمیټې ریپورټ راشي نو بیا به ټولو خلکو ته اندازه ولګي او د تشدد پر ضد به کار وکړي. زه دا ګړم چې یقینا د تشدد پیښو کې به کمای راځي. په دغه قانون کې ویلې شوې د کورنی تشدد پیښو ریپورت کولو لپاره یو مرستندوی مرکز یا هیلپ لاین به جوړول کیږي او که یو ښځه د تشدد ښکار شي نو په دوه اونیو کې د نن به عدالت ته د دې پیښې په اړه عریضه ورکول کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ومه.
زمانوم کامله خان میا خیل دي
تخپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے کاربوہان وای چې د پاکستان آئین لمخې د لوکل باډیز یا سیمایزو حکومتونو د آئینی مودې پوره کېدو وروسته په یو سل او شل ورځو کې دننه د نو سیمایزو حکومتونو یا بلدیاتی حکومتونو جوړولو لپاره په لاندې کچه ټاکنې یا انتخابات ضروری دي. خو د کال نه زیاتې مودې تیرېدو باوجود د بلدیاتی ټاکنو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا څه پریکړه نه ده شوې. په دې اړه درته نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان د آئین آرټیکل یو سل سلویختم تر مخه صوبایي حکومتونه به بلدیاتی ټاکنې کوي او بیا د دې لاندې کارکوونکي ادارې به هم جوړوي. په دې حقله د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان وایي چې د تیر ضلعي حکومتونو میاد د کال 2019 د اګست په میاشت کې سرته رسیدلې دی. خو صوبایي حکومت د خپل ناکامه پالیسو له کبله د خلکو وس مخامخ کېدلی نه شي ځکه دا انتخابات نه کوي.
دستور کې واضحه تور باندې جاری کړی دی چې حکومت په لوکل ګورنمنت نظام جوړي او پای کې د خواتینو، مزدورانو، اقلیتونو او د نورو خلکو باقاعده ریپرزنټیشن وي پکې. دا راسي دستور کې دا لیکلي چې ډیسنټرلایزیشن وي چې پای کې به ایڈمنسټریټیو، پولیټیکلی او فیسکلی ډیولوشن دی. نو دا د دستور تقاضا ده، فاندامنټل رائټ دی او دا نه کول د عوامو سره ظلم دی، خیبر پختونخوا سره ظلم دی.
نوموړی زیاته کړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه یوازې اختیارات مقامی خلکو ته منتقل کول نه غواړي بلکې د لوکل ګورنمنت فندونه او وسایل هم د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کاروي.
د لوکل ګورنمنت نظام تقریبا 60 ارب روپے ډیولپمنټل فند دی، هغه ټول باندې صوبایي حکومت قبضه کړل او زار خبره دا بنیادی کارونه لکه نکاسې د اوبو تنظیم دغه سي بنیادی کراس روټ لیول باندې شهري ضرورت پوره کول دا د لوکل ګورنمنت کار دی. نو دا کار نه کیږي. نو دا 10 روپے فنڈ دې سره سونو گاڑی دی، آفیسز دی، اختیارات کی هغه صوبایي حکومت او وزیرانو په خپل لاس کې ساتلی دي او هغه فنڈ په خپل خوخه باندې سیاسي بنیادونو باندې پسند او ناپسند په بنیادونو باندې هغه استعمال.
پوهان وایي چې د انتخاباتو یا ټاکنو د کال 2019 قانون تر مخه د بلدیاتی حکومتونو د مودې پوره کېدو وروسته به په یو سل او شل ورځو کې دننه نوې انتخابات کولای شي. دی وایي د دغه قانون مطابق په صوبه کې بلدیاتی انتخابات د کال 2019 په دسمبر کې کول پکارو، کم چې تر نن تاریخه د ځنډ ښکار دي. خو په دې اړه مو چې کله د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش نه وپوښتل نو هغه ویډیو ته ویل چې د آئین تر مخه بلدیاتی انتخابات کول د صوبایي حکومت ذمہواری ده. خو د کرونا وبا له عمله دغه انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي.
د کورونا د وجې زمونږ ټول پلانینګ، زمونږ ټول چې کومه تیاری و هغه افیکټ شولا. زمونږ الیکشن کمیشن سره هم د ډیلیبریشن روان دي او د اعلی عدلی سره هم زمونږ هم دغه پوینټ باندې خبر روانه ده چې داسې نه چې د الیکشن لوجې عوام ته ډیر غټ نقصان میلاو نشي. مونږ به ان شاء الله چې څنګه دا غیر یقیني صورتحال ختم شي نو مونږ به بلدیاتی انتخابات انعقاد کړو.
د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا د خیبر پختونخوا حکومت د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم قانون سازی هم کړی دا. د دغه قانون تر مخه حکومت سره دا اختیار دی چې وبایي حالاتو کې تر دوو کالو باندې دغه انتخابات نکوي. نو موړی وایي چې د دغه قانون پر ضد یې هم عدالت کې درخواست جمع کړی دی ځکه چې دا د پاکستان د دستور سره متصادم یو قانون دی. عبدالرزاق، وی ویډیو، پیښور.
دیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووید 19
بندیز دے په کاروبارونو بندي،
کرونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره
اوسه د ټوټل دلاري د پښتون دلاري
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د رباب په افغانستان کې او بیا د پښتنو په سیمو کې د سړو د موسیقۍ اله ګڼل کیږي، خو وست افغان میرمنې فضیلہ زمیر د دې زده کړه کړې او نور ته هم خایي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغان هنرمنده فضیلہ زمیر شاوخوا 500 زده کوونکو ته د رباب چلور خایي. د دې زیاتره زده کوونکي سړي دي. د کرونا په وجه دا په دوه شفتونو کې کلاسونه اخلي. د رباب د یوازنې خزینه استادې جوړېدلو لپاره د سړو په ټولنه کې دا د ډېرو ستونزو تېره شوې ده. دا وایي د 14 کالو په عمر کې د پلار په مرسته د دې د موسیقي آغا خان میوزیک انسټیټیوټ کې داخله واخیستله. د دې نه پس افغان میوزیک انسټیټیوټ ته د زده کړې لپاره لاړه. کال 2013 کې دې د کابل یونیورسټي یا کابل پوهنتون د فاین آرټس د څانګې نه د 14 جمعات ډگری ترلاسه کړه. فضیلہ زمیر بیا د موسیقي لاره خپل کړه.
رباب ساز مردانه بوده، همیشه مردانه واختن.
رباب ده همیشه نه د سړو آله پاتې شوی ده او دوی د مدوره هسې رباب ټنګولې ده. ما غوښتل چې دا روایت مات کم او داسې کار وکړم چې وړاندې چا نه کړي. ما رباب استقبال شروع کړ چې د رباب ټنګولو د خواهش لرونکو نور جنکو د پاره یو مثال جوړ شم. خوشبختانه وستاسو ډیر جنکې دي چې غواړي رباب استکړي او دا وټنګي.
آموزش رباب میبینن و علاقه مند هستن یاد میگیرن.
فضیلہ زمیر د افغانستان په کلتوري وزارت کې د موسیقي څانګه کې کار کوي او د دې سره سره د کابل یونیورسيټي په فاین آرټس څانګه کې د موسیقي استاد هم ده. افغانستان کې د طالبانو د 15 کاله د واک په وخت کې په هر قسمه موسیقي بندیز لګیدلې وو. چا چې به موسیقي غږوله هغه ته به سزاګانې ورکولې او د موسیقي آلات به یې ورلماتول. د طالبانو د واک نه د لری کېدلو وروسته په تیرو 10 کالو کې د فضیلہ زمیر غوندې خلکو د ملک د روایتي موسیقۍ نه خوند اخیستل شروع کړی دي. که هر څه طالبانو د خزو د تعلیم او په سرکاري انتظام کې د خزو راتللو ته سقدر امادګي ښودلې، په د شراکتي واک په صورت کې د طالبانو بیرته راتللو د فضیلہ زمیر غوندې خلک پریشان کړی دي. افغانستان کې د لسیزو راهیسې د جګړو ختمولو لپاره دا وخت افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د سولې خبرې شروع کړې.
ما میخوایم ساز بیایم ما با تمام
موږ امن غواړو، خو داسې امن چې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو تحفظ پکې شامل وي. د موسیقي د یوې استادې او د یوې هنرمندې په حیثیت زه دا فکر کوم چې د دې نه پرته د امن په صورت کې زه به نشم کولای چې خپل کار جاري وساتم. زه د موسیقي د زده کړې یو اداره جوړول غواړم چرته چې ززوان کلتا موسیقي وروخایم.
کابل کې د ربابونو مارکیټ د پخوا په شان نه دی پاتې. پخوا د کابل په زوړ ښار کې د موسیقۍ د آلاتو ډېر دوکانونه وو، خو نن سبا یو څو پکې پاتې شوي دي. عزت الله خان کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لرې کېدلو وروسته د پاکستان نه بیرته کابل ته ستون شوی وو. د دې لاسو کالو وو چې د پلاټ په دکان کې د ربابونو جوړول زده کړی وو.
شرایط د تر ایجاب شوه کې روزبارو
د افغانستان اوسنی حالات داسې دي چې د خلکو اوس په څه کې هم ځړ نه لګي. په پاکستان او بهر ملکونو کې شوقي خلکو او هنرمندانو په وجه زموږ لګ ډیر کار روان دی.
خارجي
خو رباب د فضیلہ زمیر عشق دی او دایې په هیڅ صورت کې پر خودلو ته تیار نه ده.
او زما په خیال کې هم داسې نشته چې زه به د رباب نه بغیر پاتې شم یا هیر به کړم.
د افغانستان د موسیقۍ په تاریخ کې د دې ژورې جړې دي او د افغان کلاسیکل موسیقۍ یوه اهمه برخه ګڼل کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. تاسو ډیو ریډیو او ټی وی په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او په یوټیوب کتلی او اوریدلی شئ. د دې خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان سره د خپل پروډیوسر ارباب محمود علي ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.